په افغانستان کې د سهار اته بجې سوی بیا مو هم سهار نیکمرغه او السلام علیکم. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیلوي چې تر ډیره دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په همدې خپرونې کې یو په بل پسې اورېدلی سئ. په یو راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوړو د کموالي بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوي ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښه د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د 40 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجنس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه 40 ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی لاري بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمېرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمېرل شویو رایو له مخې د پلازمینې انقره ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15 د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی و. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه په لبنان کې پر یو موټر هوایی حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد سوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو 6 نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. روسیې لخوا د ټوریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول شوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د ټوریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړې. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 22مې نېټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول، په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د ټوریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي، خو دوی یې تر نیمایي لږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا مهال نږدې 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه له کومې برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالي ته پام سره دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 5 میلیونه کسانو ته د خوړو او استراحت د تغذیه مرستې برابرولې سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژدي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلي دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی ادارې دي دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نه کېږي او رئیس تبته نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولت څوک مارا نه چې خاورې خلو دولت سره وخت یې کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نه ورکول کېږي.
بلابلو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینی ټیکسي چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونه په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګونو مخکې د موټرو ترمیم او کوپی کشي هم د موټرو د خواندانو پر غاړه ده چې له امله یې د موټرونو د رنګ بدلولو لګښت زیاتیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
کلمو راغه کی پف میکنه عمرنګ د بازار پف کنی خوب شر شما که پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسي چلون کې دی چې د ټیکسي موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست له مشخص شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. دی چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
خرابی چیرته ده؟ خرابی دا ده چې کامدار رنگ په بهر کې وکړي نو له 3,000 یا 5,000 څخه ډیر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسی چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ور دی چې پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي، ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی او خلق ډیر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نسی کولای چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسی موټرو د رنگ د بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی. دی دا کوي چې دغه قرارداد د آزاد داوطلبۍ له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ د لودل او ورتوالی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند د غریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنگولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزانه باندې رنگیږي. په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه، موږ هیڅ ځای کې د سند پیدا نه کړی دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنگ سي. بیا که چیرې رنگیږیم ممکن ډیر استثناوي.
نو موږ زیاته کړه چې د ټیکسی موټرو خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسی او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسی چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړ دي چې د خپلو ټیکسیو رنگ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسی موټرو د پخواني رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د غریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسی موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزي او سپین ته او د اطرافو د ټیکسیانو رنگ شین یعنی فیروزي ته بدل شي. د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کی او رسل حق نه بیا څه کوي.
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیری پیسې